اسلحه فراهم کرده است و یک مرد مسلح پس از کشتن دو سرباز و زخمی ساختن 5 نفر دیگر در حومه سرایفو خودکشی کرد. این فرد پس از آن دست به کشتن خود زد که پلیس خانه ای را که او در آن پنهان شده بود محاصره نمود. رسانه های سرایفو این حمله کننده را پیرو جنبش تندرو سلفی خواندند. دراگان مکتیک وزیر امنیت بوسنیا به رسانه های این کشور گفته است که حکومت پس از این رویداد جلسه اضطراری را برگزار کرد. نزدیک به نصفی از 3.8 میلیون نفوس بوسنیا مسلمان است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم برنامه در امواج آزادی را به میزبانی همکارانم ظریف نظر و رضوان مراد دنبال کنید.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز پنجشنبه رسید و باز هم نوبت برنامه در امواج آزادی است. این بار موضوع را که انتخاب کردیم حادثه فرانسه و تاثیراتش بالای افغانستان و منطقه است. اما تو نیست آقای رضوان مراد؟
بله نظر سبز، هم سلامونه خپل ملمنو تاسی او اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسی ویل چې د فرانسې حمله او د هغې اغېز په افغانانو چې په اروپا ته راځي او په افغانستان کې چې حالات دي، په هغې څه اغېز لري؟
بله، مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، پوهان صاحب ودیر صافی، استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم آقای فدا محمد نظری، کارشناس مسائل روابط بین المللی، همچنان از خط در خط تلفن دکتر صاحب اکبر ورده، کارشناس مسائل سیاسی از فرانسه، و آقای نادر فرهاد، سخنگوی یونسیار، هم اشتراک خواهد کردن که برشان تشکری میکنیم و خوش آمدید میگوییم. آقای رضوان مراد، مثل همیشه حتما یک مقدمه دیگه تیار کردید.
بله، یو سم تیار کردید تر چود بحث لپاره یو زمینه پی برابر کن.
خیلی، اول امونه با هم بشنیم.
د پاریس وروستیو بریدونو یو ځل بیا د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش پر ضد د جدي مبارزې د اهمیت او دوام په اړه غوښتنې زیاتې کړې دي. فرانسې له دغو حملو وروسته په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد چې د پاریس د حملو مسؤلیت یې منلی دی، خپل هوایي بریدونه زیات کړل، او روسیې هم د دې ډلې په خلاف د جدي مبارزې خبره کړې ده. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د پاریس حملې پر متحده ایالاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو په شان پایلې لرلی شي. دا کارپوهان وایي نړیواله ټولنه باید د داعش پر ضد د مبارزې پر خپل ستراتیژۍ له سره غور وکړي او پرې نږدي شي دا ډله د نړۍ د ګواښولو لپاره هغه بڼه غوره کړي چې 4 کاله وړاندې القاعده شبکې لرله. په پاریس کې وروستي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د مسلمانو هیوادونو سلګونه زره اتباع اروپا ته د پناه اخیستنې او کډوالۍ د څپې په ترڅ کې رسېدلې دي. فرانسوي مقامات وایي لږ تر لږه یو برید کوونکی د هغو کډوالو له ډلې څخه و چې په وروستیو کې اروپا ته رسېدلې دي. د پاریس حملو نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د تازه ورتلونکو افغان او مسلمان کډوالو پر وړاندې د حکومتونو په کړنلاره کې د بدلون اندېښنه پیدا کړې، بلکې د دې هیوادونو ولسونه هم زیاترو کډوالو ته چې له عرب هیوادونو او افغانستان څخه ورغلي د شک په نظر ګوري. په فرانسه کې میشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې په پاریس کې بریدونه شوي، د افغانانو او په عامه توګه د مسلمانانو پر وړاندې د خلکو او حکومتونو نظر مخ په بدلېدو دی.
په دې کې هېڅ شک نشته چې سمدلاس خو یې فرانسې په مذهبي او سیاسي موافلو کې دې خبرې ته واضح اشاره نه کوي، مګر دلته او هلته په مطبوعاتو کې یا ځینې خلکو د خبرو نه دا څرګندوي چې په مهاجرینو باندې په تېره تېره د مسلمانانو مهاجرینو په ژوند کې به سختي راشي.
افغانستان چې له شاوخوا 4 کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل دی، په دې وروستیو کې د داعش له جدي ګواښ سره مخامخ شوی. داعش که په فرانسه کې خلک په ډزو او چاودنو وژلي، همدا ډله بیا په افغانستان کې د بېساري وحشت او تاوتریخوالي په ترسره کولو تورنه ده. که نړیواله ټولنه د داعش پر ضد مبارزه پراخوي، نو پر افغانستان به یې اغېز سوي. د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې تازه کډه شوي افغانان په څه وضعیت کې دي؟ آیا داعش او نورې ډلې چې پر عامو خلکو بریدونه کوي، په نړۍ کې د اسلام د اصلي څیرې د زیانمنولو مسؤل نه دي؟ د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې نن همدا پوښتنې مطرح کوو.
تشکر آقای رضوان مراد، مهمانای محترم مجددا احترامات و سلامای ما را قبول بکنین. استاد صافی چی گفتنی دارین؟ در بین ما یک اصطلاح میگن که دان یتیم با آش نمیرسه، وقتی که رسیدان بینیش خون میشه. این مسئله افغانستان که میشه سیب توجه جامعه جهانی به مسائل دیگر جلب شده میره و توجه به افغانستان کمتر شده میره سیب. بفرمایید چی گفتنی دارین استاد؟
تشکر بسیار رضا صاحب، بعد از تقدیم احترامات به شما، به میمان محترم همراه ما و تمام افغانان که در دیگر دنیا و در افغانستان هستن، حرفیست نظر صاحب محترم که با آن که جهان هنوز به جنگ سوم جهانی نرفته، بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت ها خصوصا بعد از ختم جنگ سرد به سطح بین المللی فعالیت هایی که در نظر بود و رهبری جهانی که در نظر بوده، ای به طرف یک دولت به صورت تک فردی آغاز شده، گویا که بلاک نیست اما یک سوپر استیت است و مسائل کنترل میکنه و به سطح جهان پیش میره. آمدن ناتو خصوصا ایالات متحده آمریکا در رأسش به افغانستان بعد از 11 سپتامبر یا در اخیر 11 سپتامبر 2001 امی قهر قدرت های بزرگ دیگه پهلوی ما را، هم روسیه را و هم چین را به تشویش انداختن از موجودیتشان در افغانستان. اونا ادامه کردن، حتی وزیر داخل وزیر دفاع آقای بوش میگفت که ما در یک آن واحد در پنج قاره جهان اگر منافع امریکا ضرورت باشه که حفظ شوه، ما جنگیده میتوانیم. ای القاعده که اونا امرایشان به نام افغانستان و در افغانستان و تروریسم و طالبا را به حیث شاگردای از اونا میدانستن، مبارزه را آغاز کردن و ایر ختم نکردن در افغانستان، عراق را آغاز کردن. ایجا پس انسجام گرفت، پس مرکزیت رفت و در داخل افغانستان باید حکومات می بود بعد از 2011 اگر از بیرون آمد، اگر پس آن از طریق انتخابات آمد تا امروز، که اینا رژیم می ساختن، اینا ملت سازی می کردن، اینا وحدت ملی را در افغانستان تامین می کردن و اینا باز می تانستن علیه تروریسم بین المللی امسطا یار و مددگار شوند با قوای بین المللی که او کار نشد.
تشکر.
وقتی که امروز باز روسیه را روسیه سوریه را فوکس میکنه، گروه های به نام داعش که میخواد ممکن جای طالبان را بگیره، ای از راه افغانستان از افغانستان بایپاس کردن و تهدید دریای آمور او طرف میکنن از بله. طرف ما از طرف دیگه پاکستان بله. مداخلات که داره و در اینجا چون شکست خوردن گروه داعش در ممالک غربی میخواین که نشان بتن خود که ما هستیم و تقریبا یک اعلان جنگ با گروه های تمدن های غربی کردن.
دیر ازیاد من
اگر سوال هایی بود باید
من سوال ها. تشکر استاد. دکتر سیب اکبر وردک، تاسی پا فرانسه کی هستی؟ که لنور خبرو مخ که مدوی چی اوس پا فرانسه کی حکومت او د دې حکومت د دې هواد سیاسي ډلې څو وړاندوینه کوي، څه پیشنهادونه لري د تروریسم پر وړاندې جګړه کې؟ فرانسه خو تقریبا وار لمخه په سوریه کې په جګړه کې ښکېل او هواد ده، دوی څه غواړي؟ په تنهایی به دغسې یو مبارزه پر مخ وړي او لکه څنګه چې امریکا یو ائتلاف لري هغه شان به اقدام کوي؟ زه خو لارڅه لمخه تاسو
ته اوریدونکو ته او په تېر کې سلامونه عرض کوم. ولا هغه ورسره باید دوه وایم چې سم د لاسه د فرانسې خلک او د فرانسې دولت په ډېر ناراحته فضا کې ژوند کوي او د فرانسې دولت توقع لري چې په دوو جبهو کې وخړی شي، د تهدیدونو سره مخ شي. لومړی تهدید په داخلي سویه باندې دی چې د فرانسې سرادونه که دیدنه هغه گروپونه چې احتمالا به نور هم په فرانسه کې تر ننوتلی وي او نفوذ به لرلی وي د هغو مخه ونیسي چې نور تروریستي عمل ته سره ونه رسوي او په خارجي سطحه باندې کوشش کوي چې داسې یو ډله په بین المللي سویه باندې جوړه کړه چې په سجمي ډول باندې وکړی شي چې په داعش باندې حمله وکړه او تضعیف کړی شي ځکه چې فرانسه په یوازې سر باندې نه دار نظامي امکانات لري او نه سیاسي او نه اقتصادي چې د داعش د منځه وړلو یا لا اقل د تضعیف دپاره
ډاکټر صاحب ستاسو د خبرو په جریان کې همدغه موضوع په ذهن کې رااله سي کله چې په پاریس کې حمله وشوې فرانسوا اولاند فرانسې ولسمشر وویل چې فرانسه له تروریزم سره په جنگ کې ده که په یاد وي کله چې په امریکا د 11 سپتمبر حمله شوې هغې وخت کې جارج بوش ویلي و چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې ده او بیا یې ائتلاف جوړ کړ او بیا معلوم ده چې افغانستان شو عراق شو ډېر نور مملکتونه شول آیا فکر کوي چې فرانسه به هم دغه شان پر مخ لاړه شي یعنی دغه دواړه اعلانونه دواړه پیښې یا دواړه واقعې هماغه شان شاید پایله ولري لکه څنګه چې د 11 سپتمبر حمله ولرله
دلته خو په مطبوعاتي سیاسي محافل کې د نورستانۍ حملې چې فرانسې کې شوې دې ته په واضح ډول باندې د امریکې د 11 سپتمبر پیښو سره شباهت ورکول کېږي مګر سمدلاسه خو فکر کوم چې خارجي هیوادونه په ډېر سرعت په تېره تېره په روسیا او امریکا که څه هم همدردي د فرانسې د دولت او د خلکو سره ښودلې ده داسې نښې نښانې نشته چې دوی دې بیړه ولري چې فرانسې سره یو ځای د داعش په ځپلو کې مرسته وکړه او دا خبره به په څو راتلونکې ورځو یا هفتو کې معلومه شي چې د فرانسې د دولت هغه هلې شو سم د لاسه شروع کړی دي کومه نتیجه ورکوي او کنه
بله خب محترم آقای فدا محمد نظری شما چی فکر میکنین در این مورد من سوال قسم میخوام طرح بکنم که مطبوعات بین‌المللی زیادتر به این موضوع توجه خاص کردن حتی کنفرانس موجی 20 در ترکیه بود دوام رئیس جمهور فرانسه نرفت و از او کدام خبرهای فرانسه بیرون شد و یعنی تحت شعاع قرار داد کل مسائل حالا از نقطه نظر شما چرا اتمیشه مثلا در افغانستان در ظرف 10-12 سال گذشته چقدر هزارها نفر فدا و قربانی شد یا دیگه دیگه اینقدر صدا ناورد که در فرانسه این مسئله تر صدای بلند آورد نظر شما در این مورد چی هست؟
سلام تاسو او ګران اوریدونکو ته په دې باره کې خو زه فکر کوم چې مسله ډیره روښانه ده د افغانستان فرد د افغانستان جامعه د فرانسې سره په هیڅ صورت د پرتل کېدو نه ده د افغانستان انسان که دوه یا درې زره ډالر قیمت لري د فرانسې انسان یو میلیون قیمت لري دا یو دوامه خبره داره چې هغه یو منظمه جامعه ده هلته د تمدن مرکز دی او په تاریخي لحاظ هم تمدنونه ډیر زیات د فرانسې څخه راتلل دي نو ځکه پر فرانسه باندې حمله کول ډیر تفاوت لري که تاسو چې درمخ وویل چې د 11 سپتمبر سره مقایسه کړل که څه هم اهمیت بیا د 11 سپتمبر په اندازه نه وي اخو بیخي یو آغاز و پیل و لیکن په هر صورت یو غټه حادثه ده په اروپا کې اما دا چې څه خبره ده په اتحادیه کې دغه پر جنگ باندې د امریکا او د فرانسې یو بل نوی عنصر هم باید یاد ونه باسو چې هغه روسیه ده په نور ټولو کیسو کې به اروپا د خپل امریکا د خپل اروپایي متحدینو سره و اما اوس دې په هیڅ صورت پر روسیه باندې او د داعش او سوریه په مسله کې د روسیه پر رول باندې سترګې نسی پټولای په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې دا خبره کې روسیه هم شامل ده او باید یو ائتلاف وي اما په سوریه کې چې دی بمبارډمان کوي هغه دی غواړي چې د داعش یو مرکز یا قرارګاه په اصطلاح د منځ څخه یوسي اما نور دا چې داعش د یو مفکورې په اسره وزېږي دی دا په غرب کې او په افغانستان کې او په نړۍ په ډیرو وروسته پاتې هیوادو کې یو د اوږدمهاله پاتې شونی ولري یعنی ډیر خلک به پاتې سي هر وخت یو ایدئولوژي مفکوره شي یا بد نوې خبره را پیدا شوې ده بیا نو د هغه د بستر په ټولېدو سره هغه د منځ دستی په دستی نه دتلی. زه فکر کوم چې موږ د داعش سره یا جهان د داعش سره په جنگ کې لوی واټن په مخ کې لري. اما پاتې سو د افغانستان او د یا د ټولو مسلمانانو د مهاجرو په باره کې، هغه د فرانسې رئیس جمهور په پارلمان کې تېره ورځ ما واورېدل، پارلمان کې نه چې د ښاروالیو نمایندګان ښاروالان چې راغوښتي وه، په هغو کې دا حساب د تروریستانو او مسلمانانو ترمنځ یا د تروریستانو او مهاجرینو ترمنځ حساب خلاص کی. او د بلې خوا د فرانسې ټوله خبرې چې اوس دي هغه عاطفي او احساساتي دي، ځکه دوی د یو فاتحې او نوې عملیې په حالت کې دي. دوی د درو میاشتو دپاره خپل اضطراري حالت ځنډولی دی، اما په مرور د زمان دا حالت بدلیږي او دا حالت په دا حالت نه پاتېږي. ډېره مهمه خبره دا ده چې په اروپایي هیوادو کې ډېر راست کسان شته چې هغه په انګریزي اولټرا رایټ بولي په اصطلاح، هغه کسان ګرسره د مهاجرینو د منلو مخالف و دي او وي به دا و هغو ته بانې ورکوي چې
بله نظري صاحب محترم
داسې فشارونه وارد کړي.
بله نظري صاحب محترم د مهاجرو خبرو بله د مهاجرو خبرو ته پام دې خبرونه کې اورست را شو په دې اړه به هم استاد نظر ولرو. استاد صافه داعش چې په فرانسې حمله کړي فرانسوان او خپل داعش وی چې دا داعش داعش له سوریه او عراق پاسې ده، یعنی د نړۍ له کمبل ګډ نه رانغه او په عراق او سوریه کې غرب حمله وکړي، متحده ایالاتو حمله وکړلې، صدام چپ کول ته د بشار پسند باندې نور ډلې مصالح کړلې. آیا فکر نه کوي چې په خپل غربي هیوادونه یعنی خلک باید الاقل دا فکر وکړي تر دې مخکې چې نور خلک ملامت کړي چې یو څه اشتباه ګانې او څه خطاګانې غټو حکومتونو غټو قوتونو کړي دي چې دغسې بلاوې په نامه د کله داعش او کله القاعده تینه راوچتېږي؟
ډېر مهرباني، ډېر ښه سوال دی رضوان صاحب. خبره دا ده چې دوی د ډېر پخوانه قدرتمند هیوادونه په نړۍ سویه باندې دا د تغییراتو راوستلو ساختګي یا په خپل پلوي دا ګیمونه درلودلي دي، لکه موږ او تاسې که د عربو پسرلي ته نظر واچوو او واقعاتو ته، اکثره هغه مشران د غرب ملګري وو، دوستان وو، 40 کاله 30 کاله په قدرت ناستو او دوی پاڅول. وخت چې زمان تغییر وکړي دوی باید ایډیا د خپلو ملګرو زمامدارانو ته تغییر ورکړي چې تغییرات راولي چې دغسې مسایل ونه زیږېږي، لکه د اندرګراوند یا برالا مسله قوتونه چې په یو ټولنه کې کار کوي. جوامع که اقتصادي او سیاسي لحاظه ویښ او بیدار او آسوده وساتي، خپل خلکو ته خدمت وکړي، هغوی بیا دا ځای نه لري. مګر په هر صورت لکه څرنګه چې د بوش اشتباه وه او هغه ویلې اوس جګړه نور ختمه ده، د کمونیزم په سقوط سره شوروي اتحاد کې او د اسلام د جهان سره شروع ده، او دا لویه اشتباه وه. دا خبره اسلام پایز دی او مذهب، هر بل مذهب پایز دی او مذهب، یو بل ته باید احترام وکړي او شته دي او منل شوي دي د دې څو قرنونو راهیسې. نو په دې لحاظ مسلمانی که غیر مسلمانی چې دا سړی وژون کوي چې دا ترهګری هغه تروریست ده، دا چې نوم که طالبان د پاکستان کې دی او که نوم داعش کې دی او که نوم القاعده کې دی، دا صرف نمونه دي. په دې نوم یا وخت پورې دوی کار کوي چې چا مخکې کړي تجهیز او تمویل کوي د هغو اهداف لاسته راشي، هغې نه وروسته چې هغه برملا شول بیا یې پخپله هم وژني، او بیا کیدای شي چې د نظم د کلکولو دپاره بالانس په خپله نفع د څرخولو دپاره په نړیواله ټولنه او نړیوالو اړیکو کې دوی په بل نوم د غیر سختر ګروپ راولي او هغه تمویل کړي تر څو نوي اهداف خپل ته ترسره کړي. نو کیدای شي چې دغه خلک که داسې نه وي او داعش رښتیا که مسلمان ګروپ وي، نو هغه اعمالو ته چې موږ د رسنیو نه اورو دوی سر ته ورکوي هیڅ مذهب کې نشته، څه خاصه په اسلام کې، حتی د اسلام ضد اعمال دوی سر ترسوی. نو کیدای شي چې دا ډول انسانانو باندې دوی غواړي د ټول عرب هیوادونو خلافت ورته ورکړي او دا اصلاح کړي. کیدای شي چې دا یو بین‌المللي استخباراتي پروژه وي او نورو اهدافو ته په حیث د وسیلې دوی د لارې ځان ورسوي، او کله واره دا مار په خپله د دوی د ځان بالا کېږي، داسې عملات متمدنو هیوادو کې هم کوي.
بله، خب حالا با اجازه تان ما یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از اعلانه به شنوندای محترم ما شماره تلفن اعلان میکنیم، شماره شنوندای عزیزان میتونن به این برنامه اشتراک کنن، اظهار نظر بکنن.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
البته از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. آل شماره های تلفن بتناستاس تا میگم 0799-203-540، شماره دوم 0700-822-755. بله شنانده ایز بفرمایید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما ظریف نظر، رضوان مراد، مهمانان محترم و شنوندگانتان. مولد نیازی هستم از فاران، امرتان در خدمت.
آقای نیازی خوش آمدین، بفرمایید. سیب
تشکر از شما. یک نظر کوتاه چنان یک پرسش از آقای عطایی دارم. ببینید که اما شما بعد چون که موضوع برنامه داعش است، ببینید اول که شما باید که ریشه یابی کنیم که داعش کیست، در کجا تولد، تا بالاخره سربازگیری از کدام جغرافیا و بالاخره از طرف کیها تنویر و تجهیز بالاخره علیه تمام قلمرو جهان البته ای چرا برخاخ است. ببینید البته داعش از جغرافیای عرب و بعد از تنویر و تجهیز پول البته کشورهای به نحوی عرب و بالاخره تا ما میتوانیم که غربی چی شد، تنویر و تجهیز شد علیه کشورهایی که در آنجا جنگ حاکم است و یا جنگ وجود ندارد. دوم ببینید ایجاد داعش و همچنان سربازگیری البته همیشه به نفع کی بود؟ نظامیش به نفع البته کسانانی بود که در جنگ چی میکردن، آنها به تو کارهایی کردن که یکی دیگه خود از این تاریخ شکست بدهند. و پرچم از آقای عطایی گفت که اینها گفتن که البته جامعه افغانی و جامعه فرانسه تفاوت دارد. پس چی تفاوت دارد؟ افغانستان البته 5000 ساله تمدن دارد در حالی که فرانسه ایجاد نشده بود. پس اینها به نحوی چه کردن فرانسه را البته یک کم بالاتر نمودند.
ډیر مننه نیازی صاحب، ډیر مننه، تشکر. عطایی صاحب نه بلکه نظری صاحب موږ سره ملمه ده، فدا محمد نظری صاحب ساسه پښتنه غی ترجی ده، ډیر زیات مننه. یو بل اوریدون که هم خلو نظر صاحب.
بله شنوندګز بفرمایئ صاحب. بله
و علیکم السلام.
دا تاسو سره هم کار ته نن سلام علیکم شیرناغه هم د حساب ولایت څخه څنګه خبرې کوم؟
شیرناغه ورور مهرباني خپل نظر څرګند کړه.
ما په نظر لا نظر خو نه شه د کله امریکا کې بسم الله تعالی سره مخ خپل د کارو او اوس په فرانسه کې دا کوم کارو شو دا خپل فرانسه یو غربانو کار خاص دې د پاره چې مسلمانو ملکاتو کې دی او ځا پیدا کی جنایتو کی هغه مسبه ګناه مسلمانانو په شهادت ورسې دا خپل فرانسه یو د امریکایانو
یعنی شیر ناغا رو را کم کسانو چی پاریس کم لکڑی تو چی دا فرانسیوانو مسلمانان نو
اخبال فرانسیانو امریکایانو دا غلیان خود دا جوری دی حمایت داییم دی دا کارون دی
دی رزیات منانا دی رمانان شیر ناغا رو را یو بلا وریدون که هم اخلو بیابا ملمانو تا مراجع.
بله بفرمان سیب.
سلام نظر صاحب، امیر خان هستم از سویز گپ میزنم.
بله امیر خان،
تاسو عزتمن مخترم و ملمنو تا رضوان مراد صاحب تا زما پختنه د مخترم شافی صاحب نو ده. مخترم شافی صاحب، یا تاسو ته څه فکر ده چې دغه نفرت چې کومره پیدا شوی ده د غربیانو او د مسلمانانو په منځ کې، دوی ته څه په کار دي چې څه وکړي چې داسې دوی هم غربیان فرانسویان لا د دنمارک والا لا د امریکا والا د پیغمبر علیه السلام داسې چې خطایی دی دوی نه وسوې څه سپکای وس مجالې څه چاپ شوې داسې دوی ته څه په کار دي هغه دېس کله چې کوم د اسلام په منځ کې د کاتولیکو په منځ کې دغو خلکو په منځ کې یو مینه او محبت و. نن خو که فکر وکړو د دنیا اکثریت دغه وینه د یو لس لاکه مهاجر چې دغه کم وخت کې جرمنی ونی ول افغانان د غمر بسر اغلاتیا نوی زره د میاشتې رزي دغه جته دغه د موږ مسلمانانو ته څه پکار دي چې داسې نه چې دغه د یو د وچو سره لندم وسوځي. بله پوښتنه به دا ده د پوتین یوه خبر چې پوتین کړی وه د روسیې جمهور رئیس چې په دې داعشیانو ته څلوېښت ملکونه مرستې ورکوي وسلې ورکوي، آیا دغه ملکونه څوک دي؟ مسلمانان دي، غربیان دي؟ په دې باره کې که نظر په واچوئ مهربان.
ډېره زیاته مننه امیر خان. نوره نظر صاحب اوس به مېلمنو ته فرصت ورکړو چې خبرې پرې وکړي.
بله میمانای محترم، به نوبت اول آقای نظری یک سوال متوجه شما بود، به خیال ماموره اگر جواب بدین.
سوال خو په دې ترتب کې دی چې اول موږ 15000 کلن تاریخ لرو، اما اروپا هم البته اوس تاریخ لري، اما په معاصر تمدن کې چې کله موږ د مدرنیته څه غږیږو، کله چې موږ د اوسني ژوندون څه غږیږو، نو په کلتوري لحاظ د ټولو فرهنګي تحولاتو مرکز فرانسه وره، یعنې د فرانسې د انقلاب څخه ډېرې غټې خبرې راټول شوي دي. د بل خوا خو داسې یو خبره ده چې دارم دارم میگه بمان، داشتم داشتم میگه بمان، دارم دارم بگی. اوس خو دی په اقتصادي لحاظ یو اټومي قدرت دی، یو جهان دی، او دی د خپلو خلکو د پاره د ډیموکراسي او ازادي د پاره ډیر څه کولای سي. موږ یو غریب هیواد یو، موږ د تاریخي اهمیت په هیڅ صورت د انکار وړ نه دی، اما د دې خبرې څه هم انکار نسو کولای چې موږ اوس ساده مړۍ د دوی تر لاس لاندې ده، د عسکرو معاش مو د دوی تر لاس لاندې دی، دولت مو دوی را جوړوي. نو دا یو تاریخي واقعیت دی، په هر صورت تریخ واقعیت دی، بد واقعیت دی، د منلو نه دی، اما واقعیت دی، پر واقعیت باندې سترګې نسي پټېدلای. بله خبره د داعش مسله ده، زه به په دې باره کې دوستان ته فقط یوه خبره ورته وکړم چې ټوله دنیا دغه چې د ټلویزیونو او راډیوګانو پر خوله ده چې داعش او ضد داعش دی، د ټوله دنیا مسلمانان او د ټوله دنیا عیسویان او د ټوله دنیا نور خلک هم یوازې دغه نه دي. اوس هم د اروپا دغه کې د میلیونونو مسلمانانو، حتی که ووایم میلیارد نږدې مسلمانان چې وجود لري، د هغه ځای د خلکو سره ډېر ښه روابط لري. زه د یو د هغو خلکو څخه یم چې تل په اروپا کې ګرځېدلی یم، په تېر څلوېښت کاله کې حتی میاشتنۍ خبرې مې دلیل دي. دا خبرې د یوه سلسله ګروپو او ډلو او سازمانو د خوا څهسته، مثلا داعش او زګي. داسې په اروپا کې ډېر راست کسان سته چې د دغو خبرو زګي، اما په حقیقت کې دا مختلف اړخ دی. کله چې یو ماهی په څا کې وي، هغه دا د اسمان فکر کوي چې دا د څا د سر غونجې ده، په داسې حال کې چې داسې نه ده. یعنی هم دوستي سته د مسلمانانو او نورو ترمنځ، او هم دښمني سته البته د ځینو حلقو ترمنځ. زه په دې فکر کې یم چې موږ تاسې باید د اسلام د قرآن د آیاتو په اساس عمل کلا هم وکړو. هغه دا چې دوی پوهېږي، ځینې پوهېږي، موږ پوهېږو، ځینې مو پوهېږي. موږ هم ډېر بد کارونه کړي دي، دوی هم ډېر بد کارونه کړي دي. په موږ کې هم داسې کسان شته چې د دوی خلک یې حلال کړي، یعنی په مسلمانانو کې زه موږ څه کوم مقصد. البته په دې کې هم داسې کسان شته چې افراطیګري یې کړې ده، په مجله کې یو عکس راوستلې دي، یو بل ځای کاریکاتور راوستلې دي، دا د دوی د قوانینو سره دي. اما موږ هم د خپلو قوانینو سره داسې کړي دي. په ایران کې هم داسې شوي دي، دا اوس فرانسه کې د ایران رئیس جمهور راغلی و، یوه میاشت اختلاف پر دې و چې پر هغه میز باید الکول وي که نه، او بالاخره فرانسوان تر دې نه تېرېدل او ایرانیان دا نه کاوه. خو ډېره ساده خبره ده، خو یو څوک چې نه خوري نه دي خوري، نو دا خو ضرور نه دی چې
په دې
وسیله دا رقم یوه سلسله کلتوري خبرې هم شته چې زموږ او د دې ترمنځ یو کلتوري توپیر شته، تر څو چې جامعه تکامل کوي، بخښنه کوي، دا کلتوري توپیرونه ورو ورو لږیږي لږیږي لږیږي، تر څو چې بیا موږ نور هم سره نږدې شو.
بله، په دې هم خبرې کوو چې د اسلام اصلي څیرې ته، د قرآن کریم اصلي پیغام ته څه ډول زیان رسیږي له دغه شان، که څه هم چې الله تعالی خپله فرمایي چې هغه د خپل کلام حافظ دی تر قیامته پورې، اما په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره څه ستونزه پیدا کیږي. ډاکټر صاحب وردک، تاسې په فرانسه کې یاست، د فرانسې خلک او یا د فرانسې هغه ټولنې یا کدرونه آزاد خلک، آیا واقعي هغې هم داسې فکر کوي چې دا حملې د استخباراتي جګړو یو برخه ده او که ملامتي په مسلمانانو اچوي؟
نظرات خو البته متفاوت دي ځکه چې فرانسه یو داسې جامعه ده چې کلتوري او سیاسي افکار لحاظ یا ډېر تفاوتونه سره لري او دلته تفاوتونه آزادي شته ده او در تا تشویقي چې تفاوت موجود دي ځکه چې تفاوت د راتلونکي دپاره د زیږونکي فاکتور په حیث باندې ګڼل کېږي مګر د فرانسې زیات خلک په دې خبره باندې معتقد دي مثلا چې فرانسویان چې مسلمانان نه دي یا مهاجرین نه دي چې په اسلامي جامعه کې یو افراطي حرکت را شروع شوی دی چې یو هدف د غرب سره دښمني ده او د غربي تمدن سره یو تصادم دی او علت یې هم دا دی چې مسلمانان وروسته پاتې دي او د دې وروسته پاتې والي علت یې په اروپایي جامعو باندې غاړه باندې ورچولی نو له دې خاطره د انتقام په توګه باندې دا ډول عملیات ترسره کوي مګر په خپله په اسلامي محافلو کې دي په فرانسې په اسلامي محافلو کې ما ډېر ځله په بحثونو کې خلکو نه دا اورېدلي دي چې غربي نړۍ د مسلمانانو سره غیر عادلانه رویه لري او د خپلو خبرو د اثبات لپاره ډېر سر د فلسطین موضوع مطرح کوي په عراق سوریه افغانستان نو لیبیا او په مالي هېواد باندې د غربي قواوو بدون د کوم بین المللي تجویز مجوز نه د دې حملې سړي ته مثال ورکوي چې څوک خپلو خبرو ته د واقعیت بڼه ورکړي نو دوی وایي چې څو دا د غرب ناعادلانه رویه حل شي د اسلام او په تېره تېره د اسلام د افراطي ګروپونو او د غرب سره به همیشه ټکر موجود وي او په نظامي عملیاتو باندې دا شیان نه خاموشېدی شي او نه د منځتلی شي.
ډېر زیاته مننه
استاد صافی صاحب. بعض سوالا متوجه شما هم بود، ما هم یک سوال علاوه کنم. من یک خاطره و یک چیز در فکرم رسیدم، گرم بگویم که ما دمی بعد از عساکر شورایی که به افغانستان آمد، ما هم یک چند بامات برآمدیم به ایران، رفتم از ایران پاکستان. در وقت تمام میدیا مجاهدین در وقت که بودن در اونجا نوشته میگدن که ما این قنفر امروز ترور کردیم، این قنفر ترور کردیم، این قنفر ترور کردیم. اصلا این مفهوم ترور رو نمیفهمیدن مجاهدین در اون دوران. باز ما که کتشان صحبت کردیم گفتیم اون برده شما خود اگر حق به جانب میبینین، شما اگر بزد تجاوز شوروی کار میکنین، شما چرا ترور میکنین؟ یعنی چرا تروریسم است؟ حداقل ما خود ترور نمیکنیم، ما خود جهاد میکنیم. خب گفتیم خیلی جهاد استفاده بکن. یعنی تاییت بیگانه بودن. یک استاد محترم، یک در سطح بین‌المللی هم میدیای بین‌المللی هم در یک 20 سال 30 سال گذشته بگیم یا 10 سال گذشته به این ترمینولوژی زیاد اهمیت دادن و مسئله غرب هم سه یک مسئله دیگه هم به فکرم رسید. روز میگه که در خانه اگر پشک نباشه سه موشا رقص میکنن، از او خاطر رفتن صدام زدن اونجا حکومتش از بین بردن، یک اوتوریتی خالیگا ایجاد شد، هر کس هر چی که بخواد بکنه. باز رفتن در لیبیا این کار کردن. از او خاطر اگر کل این موضوعات سیب در قسمت اول انتقادی برخورد کنیم و در قسمت دوم راه های حل پیشنهاد کنیم، چی میگن سیب؟
بسیار تشکر. نظر سید محترم اصل ریشه حرف برش ما را بردن و مجبور استیم که سر از این حال صحبت کنیم. منتها البته کمی حوصله میخواهد که با چی برسیم به نتیجه. یکی خو آقای نیازی از پروان گفت که دایشا کیستن و عربا تمویل میشن و کی تمویل میشن و کجا میرن، و آقای شیرناقا از تگا گفت که فرانسه واقعا و غرب امریکای خودشان یا را تجهیز و تمویل میکنن و دوج استعمال میکنن که بر ضد اسلام باز از این واقعات کار بگیرن. من تو فکر میکنم که این بسیار مشکل خواد بود برای ما که ما تثبیت بکنیم که هم در واقع 11 سپتامبر 2001 خود امریکایی و یا بعضی ها یهودا را بگن دست دادن و در واقع او روز فرانسه فرانسوی ها خودشان در جامعه خودشان این کار را تست بکنن و او را آزمونگاه مبارزه آینده خود بسازن. این یک ذره مشکل است که هم از لحاظ عقلی پذیرفته شوه و همی تثبیت شوه. حرف دیگهش مبارزه علیه تروریسم بین المللی به هر نامی که هست، یا قاچاق برای مواد مخدر و یا به نام اینمی بنیادگراهای فناتیکی که رای اصلی اسلام هم یک بخش ماندن و اسلام سیاسی را برای رسیدن به اهداف و قدرت‌های خود به نام گروه‌ها پیش کردن، فعالیت‌های از این است. انتقادی بعد از سقوط اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سرغرب در مجموع تا امروز از همین میتونیم که صحبت بکنیم که اینا بعد از سقوط وارسا و اتحاد شوروی و کمپ بین‌المللی سوسیالیستی باعث سیستم‌های متضاد رقیبتان و ختم جنگ سرد، شما چطور هندل کردین، به اصطلاح روش کردین در سطح بین‌المللی که نظم بین‌المللی را نگاه بکنین؟ اگر همین قسم نگاه کردین باعث رهبر جهان به صورت یک قطبه هم مثل که امروز ما از صحبت میکنیم و واقعات در جهان پیش میشه، خب بسیار بی‌کفایتی داشتین یا بی‌فهمی داشتین یا از غرور تان غلط کردین و یا از لحاظ کلتور، جغرافیا، مذهب، همه شرایط داخلی دیگه ممالک خصوصا ممالک اسلامی آگاهی نداشتین، اعمال رو در اوجا انجام دادین که امروز کنترلش کرده نمیتونین، و یا ایست که هنوز هم نظر صاحب ما نمیفهمیم، ممکن اینا برای 50 سال آینده هم نظر داشته باشن که این مسائل پیش بره و اهداف آینده دیم قرن بعدی را بر خود بدست بیاره. اینا باید توضیح بکنن، اینا باید اکشوره خود کنترل کنن. هم فرانسه غفلت شده و هم در امریکا غفلت شده. از امو خاطر عقل آدم قد نمیده که اینقدر پیشرفته و جهان راهنمایی از لحاظ اقتصادی و کلتوری و نظامی و امنیتی میکنیم، با آسمان ها هم رسیدیم و نمیتونیم این مسائل جلویش بگیریم، یا از لحاظ امنیتی و استخباراتی و یا از لحاظ تربیوی. نقص عمده از اینا ایست که اگر صرف زور به کار میبرن، کشتن و نابود کردن انسان هر کس که باشه به هر مفکوره که باشه، او مخالف خدا ختم کرده نمیتونه تا که بالاخره از در مذاکره و صحبت و مباحثه نبیاید. فصل ششم منشور سازمان ملل متحد عنوانش حل مسالمت آمیز منازعات بین المللی است و از ماده 33 تا 38 مواد را راه را نشان داده. همی قدرت های بزرگ اینا را به تصویب با دیگر کشورها رساندن. ماریو لجراس چرا از او راهای کشورهای غرب اهمیت خود بیشتر نشان نمیتن که از راه فرنگی مخالفین خود برا بیارن تا از راه توپ و تفنگ و بله. اسلحه بازی در سطح جهانی؟
بله. آقای وردک، روشنفکرهای شرقی مخصوصا رئیس جمهور ترکیه اتر ادعا میکنه که دنیا بزرگتر از 5 مملکت است، یعنی امو در سازمان ملل متحد امو ویتو، حق ویتوی 5 مملکت در نظر میگیره. میگه در مسئله اسرائیل که میشه امریکا ویتو میکنه، مسئله چچن که میشه روسیه ویتو میکنه، مسئله اویغورا که میشه چین ویتو میکنن. برازی بازو خاطر یک استراتژی مشترک از رای مسالمت آمیز مسائل حل شوه، یا خودشان بلوک میکنن و کسایی که حقشان تلاف میشه اینا باز به راه های الترناتیف فکر میکنن. شما چی فکر میکنین تا چی حد روشنفکرهای شرقی حق به جانب هستن؟ این ممالک بزرگ دیگه از یه حق ویتی خود تیر خواهد شدن نخواهد شدن؟ نظر شما در مورد چی هست؟
اگه نقطه نظر پرتیم که شورای امنیت در شرایط خاصی بعد از جنگ عمومی دوم جهان روی کار شد و در ممالکی که در جنگ برنده بودن برای خود جایی در شورای امنیت برای خود تخصیص دادن. حالا با شرایطی که ما در شروع قرن 21 هستیم، سازمان ملل متحد با موجودیت شورای امنیت با شرایط موجوده سازگار نیست. سخن رئیس جمهوری ترکیه کاملا بجاست که در شرایط موجوده قابل پذیرش نیست که 5 مملکت بتانه سرنوشت تمام دنیا را در دست خود داشته باشد. اگرچه در این وقت آخر طوری که شما اطلاع دارین یک سلسله افکار مطرح است که در ترکیب شورای امنیت تغییرات وارد شود و ممالک دیگه که رول عمده در مسائل جهانی داره عضویت شورا را به دست بیارد، مگر ما فکر میکنم هنوز مرحله ابتدایی است، وقت زیاد کار خواهد داشت و تغییرات به وجود بیاید. ما فکر میکنم که در مسائل جهانی تا به حال با وجود بعد از شعارها هنوز منطق زور روی کار است.
بله.
در بعض موارد شما متوجه میشین که با وجودی که مؤسسه ملل متحد قوانین داره، مگر مثال های زیاد موجود است که قوانین هیچ در نظر گرفته نشده.
بله.
و اقدامات به اصطلاح قفل سر انجام شده.
در زیاد همون دکتر صاحب نظر صاحب یو اوریدون که پا سکایپ که ده چون زنگ وحل فهم نورانی مهربانی او که او رو سه نظر لاره خپل نظر و پختنم مطرح کنه.
سلام علیکم محترم تاسو مراد صاحب او نظر صاحب تخپل نیک هیل او سلامونه وړاندې کوم فهیم نورانی نه بنا ما اسکیپ لاره تاسو سره د لغمان نه
مهرباني
او نظر خو میدا چې تاسو ګوره چې په افغانستان کې کوم داشته دا خو د مغز دای سره کوم اړیکې نه لري ځکه دا د پاکستان او امریکای پروژه ده او راغې د فرانسې موضوع تاسو وګورئ په فرانسه کې د مسلمانانو ډیر زیات بې عزتي کیږي مګم اکثره زه خو پخپله په دې عقیده نه یم چې دغه داعش عموما کوم ځای نه چې دا زه خو په دې عقیده نه یم چې دا به د مسلمانانو هغې ځکه دا د کافرانو د غیر مسلمو یو اهداف دي غواړي چې اسلام او مسلمانان بدنامه کړي خو بیا هم چې زه دا غته دا پیغام لرم د فرانسې خلکو ته نورو کفار ته چې تاسو خپل کاغواړي چې دغه بریدونه بند چې تاسو مسلمانانو سره خپل اړیکې خې کوي تاسو وګورئ دې زمونږ د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی وکړه او د هغوی کارتون خپور کړه مګم د هغوی حکومت هیڅ هم ونه کړه وویل چې دا ازادي بیان ده ازادي بیان خو دا نه ده چې مونږ تاسو د چا دین ته د چا
فهم صاحب فهم سه فهم سه فقط یو پختنه ده چې کدا حمله د فرانسې په پوز یا په الوتکو یا په کوم استخباراتي اډه شو شاید فرق درلودي الته امغه شي خلک مړي دي څنګه چې په جاغوري کې هغه خزمړه وا امغه شي خلک مړي دي چې په شینوارو کې مړي یو د صبر وکړه فرض وکړه کته ست په ستاپ لغمان کې یو فرانسوي راغلی وي او هغه فرانسوي ته تا ډوډیم ورکړی وي در سره اوسېګم او سبا پاتېګي په لغمان کې پتا باندې دزیو کې څو سره کوي
سما د مراد صاحب زدر سره موافق ما خو خبره داده چې د همدغه فرانسې خلکو دغه خلکو مزاغه ونه ک مخنیوي ونه ک چې زمنګ د پیغمبر کار وکنو زمنګ د پیغمبر کارتون خور کنه زو ما چې دا حمله ډیر ښه کار شوی دا وزیت ایدوم
ډیر زیاته مننه
شکر بله خب نظری صاحب شما چی فکر میکنال دمی کانفرانس که 20 مملکت بین‌المللی در ترکیه یک جای شده بودن در اونجا مهمان های که اشتراک کرده بودن تمام رهبرها به می فکر آمدن رسیدن که یک استراتژی منظم بین‌المللی به کار است بر مبارزه بر علیه تروریسم. این تروریسم نه دین داره و نه مذهب داره و نه قوم داره و یعنی تروریست تروریست است، دلش که بر ضد افغان باشه، دلش که بر ضد فرانسوی باشه یا بر ضد عربا و ترکا باشه. از او خاطر در این مورد یک فکر باید جدی شه و نظر شما چی است به مورد؟
بله تشکر نظر صاحب. فقط تر دې درمخه فقط د نورانی صاحب یوې خبرې ته یو خبره کوم
مهرباني
د ټول نظر ته په احترام سره. هغه د دې چې د فرانسې جمهور رئیس فقط ورمش په وویل چې دغه عملی سره سره موږ جرش زره مسلمانانو ته بیا تکراروم چې دیرش کسه نه دیرش و زور مسلمانان تا موش دا نوی پناور کو نو موش که دیوی خواه دیوی سسل بد عمال دا زنو محابیلو پا نظر کلرو دا هم باید ایره نکو چی دا دیرش و زور کس تا پناور کول دیره ساده خبره نده. اوس براز استاسو خبرو تا اغی خبری دادی چی اختلاف د امریکا او روسیه یو عینی اختلاف دی، دا اختلاف پا اوکراین که دی، دا پا سوریه که دا حفیظ الاسد پر پاتیدو دی، دا په عراق پر مسائلو دی، دا په نور بین المللي مسائلو دی، دا د اتحاد شوروي وروسته د روسیې پر انزوا دی په اصطلاح داسې کیسې دي. البته تاسو ته دا معلومه ده چې نه امریکایانو غربیان افغانستان ته د خدای دپاره راغلي وه، نه د جهاد دپاره راغلي وه، نه د مسلمانانو د اتحاد شوروي پر ضد راغلي وه. دا بالکل ساده الف با د سیاست او نه اوس چې دی په فرانسه کې جنگیږي مثلا روسیا نه د دې لپاره جنگیږي چې هلته دی مسلمانان ساتي، بلکې خبره اصلا دا ده چې روسیا غواړي چې دا وښیي چې تر هغه چې شوروي وروسته زه ورو ورو بیرته ژوندی یم پوتین یم روسیا ستا او دا ایتاج شوروی یو وارث دی په اصطلاح دا یو خبره ده د تاغ رقم پیښو لکه 11 سپتمبر او دا رقم پیښو لکه د فرانسې تاسو دا خبره مې یروئ چې فقط وې میاشت په شاوخوا کې در مخه په مراکش کې هم دغه رقم پیښه د انګریزي تورستانو پر ضد باندې وسوله خو هغه وروسته بیا په انګلستان کې ما دا خبره په خپل هلته لیدله چې په دولت کې داسې نظریه وه چې باید د داعش موضع بمبارد شي خو بیا هم هلته نوکې محافظه کاري وسوله ولځه چې بیا دوی نورې خپلې حملې زیاتې نه کړي د هغه شدید بمبارډمان څخه یې مخنیوی وکړي زه فکر کوم چې د داعش دپاره خو اوس دستي په دستي امریکا او روسیا ډیره ضرور خبره ده ځکه پر داعش پر مخالفینو امریکا او په خپله پر حافظ الاسد روسیا ډیر نفوذ لري همداسې د ایران نقش او د لبنان نقش بې تاثیره نه دی او هلته خو باید دا کار اتمن وسي لیکن په هر صورت د جی 20 یا شل لو هیوادو جلسه ظاهرا د فرانسې تر حادثې لانجه و او هلته ټوله خبرې هم د فاتحې و د احساساتو و او دا چې فرانسې هلته اشتراک هم نه و کړی نو په دې خاطر زه دا بولم چې دا کار خو باید وسي دا شونی دی اما یو اوږده لاره په مخ کې ده ممکن د دې د پرون خبرې یا د نن خبرې
بله مننه نه دي
خبرې نه وي
بله
خبره دا چې باید په سوریه کې سوله راسي او دا هیواد بیرته یو منظم هیواد سی
بله سوریه کې سوله
مهرباني
بله سوریه کې سوله راځي عراق کې سوله راځي خو موږ تاسو ته لومړی ته زموږ تاسو خپل وطن لري په افغانستان کې به د داعش پر ضد د فرانسې حمله پر مبارزه چې کومه مبارزه په افغانستان کې کیږي پر دې کوم اغیز ولري کنه صافي صاحب پښتنه مې تاسو نه دی او بل خبر ده چې لکه مخکې چې هغه نوراني صاحب له لغمان نه تلیفون کړو چې هغه ویل زده د فرانسې کې چې حمله شوي دا تاییدومه او د مسلمانانو خلاف دسیسې دي پښتنه دا پیدا کیږي صافي صاحب چې ولې د افغانستان د مسلمان خلاف همیشه دسیسه کیږي نه په انډونیزیا کې کیږي نه په ماليزیا کې کیږي او بل دا چې چا ته به وایو مثلا په غرب نړۍ کې چې د اسلام اصلي څیره دانه ده اسلام د بې ګناه انسان وژنه نه مني قران کریم دا نه وایي د بوکو حرام تعریف ورته وکړو د القاعده شبکې تعریف ورته وکړو د داعش تعریف ورته وکړو د چا چا نه سپیناوی وکړو فکر نه کوي چې اسلامي نړۍ په خاص توګه سعودي عربستان چې ویل کیږي په ډېر شانو کې ښکیل ده دغه موضوع یو طرفه کې چې زمونږ دین زمونږ عقیده دا شنه ده بلکه دا خپل اهداف دي بلشا
ډیر مهرباني خبره خدا د چې اول کا د محترم رور فهیم نورانی چې د پخته د اوکراین د پروژه د امریکا او د فرانسې او د اسلام پر ضد خبره دا ده چې اسلام دومره ضعیف نه دی چې دا دا هیواد یا بل هیواد یا الف یا ب یا جیم دغه په ضد مبارزه وکړي یعنی د څه دپاره اسلام څوک له منځه وړای نه شي د جهان نه ډېر قوي دولتونه لري ډېر قوي مطالعات او ریښې حتی په غربي هیوادو کې لري خپل غربیان اکاډمیک خلک پالیسي سازان هغوی په اسلام په واقعي توګه ترجمې ورته لوسي دي کار پکې کوي او وجود لري مسلمانان ځکه ډېر په ټول غربي نړۍ کې ښه ژوند لري ښه خوشحاله دي ښه خپل مطالعات هم کوي او مراکز د مطالعاتو د اسلامي هم وجود لري نو آیا که ووایو چې دا پروژه د فرانسې یا خپل د امریکې د خوا دي د اسلام پر ضد باندې نو اسلام څوک دفاع کوي د اسلام نه د په جهاني سویه آیا باید دا اسلامي دولتونه د امریکې او د فرانسې او داسې هیوادو په ضد چې اسلام په ضد کار کوي یا بدنامي ودرېږي او که داسې ګروپونه چې په اسونو په موټرسایکلونو په غرو رغو ګرځي او بې ګناه انسانان وژني دوی به د اسلام نه دفاع وکړي یا مالته هم په همدې هیوادو کې هغه اصلي نظامي لکه تاسو چې مخکې سوال کې ترې پوښتنه وکړه نظامي ځایو ته ځای نشي رسولای او ملکی خلک په رستورانو کې او مکتبو کې یا هلته وژني په دې باندې دوی کولای شي چې اسلام قوي کی په جان کې فکر کوم چې دوی غلط تفسیر لري او دوی اشتباه کړی دی یو ورده بیا موضوع مطالعه کی او اصل د اسلام اهداف د مبارزې لپاره رسیدلو یا تحقیبولو د ښه اسلام او ښه مسلمان د پیشرفت لپاره دا لارې دی ولټی چې هغه سلامیزه وي نه د دا ډول جګړو او ترور او دهشت اچولو د لاره ده.
ډیره زیاته مننه. فقط د دې لپاره چې د خبرونو وخت هم نږدې شوی، دوه دقیقې وخت لرو. ډاکټر صاحب اکبر وردګ د خپرونې په دې دوهمه برخه کې به په دې خبرې کوو چې هلته له افغانانو سره بالخصوص که مسلمانان پرېږدو، یوازې افغانان، له افغانانو سره څوک چې نوي ورغلي دي فرانسه کې، څومره امکانات دي د حکومت لخوا چې دغه افغانان منل کېږي، د خلکو نظر د هغوی په اړه بدل شوی له وروستیو بریدونو وروسته که څنګه؟
رسمی پالیسی کې هیڅ ډول تعاون نه دی راغلی، لکه څنګه چې مخکې نظري صاحب هم اشاره ورته وکړه چې د فرانسې ولسمشر د همدې دغو حوادثو په ترڅ کې راوویل چې موږ به د دې ښځو زرو په شاوخوا کې مهاجرین ومنو. مګر کوم وخت چې په شخصي ډول باندې سړی د ځینې خلکو سره تماس نیسي، د خلکو نظر په کلي ډول باندې خو نه، خو په اکثري ډول باندې بدل شوی دی او د دې ارزو لري د خپل دولت نه دایل لري چې د مهاجرینو راتګ د فرانسې هېواد ته په مجموعي ډول باندې د غربي دنیا ته محدود کړو، او حتی ځینې افراطي ګروپونه او حزبونه په دې فکر کې هم دي چې باید د فرانسې سرحدونه وتړل شي او د فرانسې ته د راتګ شرایط سخت شي. مګر مهم سوال دا دی چې آینده کې به آیا دا ذهنیت چې د فرانسې د دولتي او مساعد ذهنیت دی او د فرانسې د اکثر خلکو ذهنیت دی چې مهاجرین په دې برخه کې کومه ګناه نه لري، خو یو ډار شته، او هغه دا دی چې د مهاجرین په ډل کې هغه افراطي عناصر غرب ته رانه شي، لکه څنګه چې ولیدل یو سړی چې ځان مرګي ژوند حملې کړې وه د فرانسې په پاریس کې.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. چې د خبرونو وخت نږدې شوی او د خپرونې په دوهمه برخه کې پر دې بحث کوو چې څه ډول دغه بدبیني چې د